ماخوستن نه بجې شوې احمد شي بریم د صدې رډو د سات خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو پاړه پیاوړې اجماع لري شاخل ویسټ پنشن بینه وخت پر خپل اکسپانه لیکلي چې تاسو د دبیل کانفرنس بیرته واشنگتن ته سن شوې دی د لیکلي دي چې افغانانو سره د مرستو لپاره کلک تعهد موجود دی خو تر څنګه د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکو د مالکیت په تړاو ځینې اندیښنې شته دوها د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربنه و توماس ویسټ ټینګار کړی چې ټول دنجونو پر مخ ته شوانځیو او پانتونونو د بیا پرانستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي د چاغلی ویسټ د څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې درسره شریکو په افغانستان کې په محضر کې د دوو کسانو تر قصاص وروسته ملګرو ملتونو وویل چې د مرګ د سزا مخالف دی د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک خبریالانو ته وویل چې ملګری ملتونو په قاطعیت د مرګ د سزا د کارونې مخالفت ته دوام ورکوي او فکر کوي چې د دغو اعدامونو عامه بڼه زړه بوژنوونکې وه دوجارک دا څرګندونې داسې وخت کړي چې د طالبانو سترې محکمې پرون خبر ورکړ چې په قتل دوه تورن کسان په غزنی کې په عام محضر کې قصاص شول په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په یوه اعلامیه کې له طالبانو د هر ډول اعدامونو او د مرګ سزا د ختمېدو غوښتنه کړې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر روسیې د څه باندې 1500 نورو بندیزونو بسته اعلان کړه چې علت یې په اوکراین کې د ماسکو روانه جګړه او د کرملین د منتقد الکسی نوالنی مړینه وه جو بایدن په عین حال کې د امریکا په کانګرس کې له استازو جرګې غوښتنه وکړه چې د کیف لپاره د مالی مرستې غوښتل شوې بسته تصویب کړي د سپینې ماڼۍ په هغه اعلامیه کې چې نن خپره شوه جو بایدن ویلي دغه بندیزونه به هغه اشخاص په نقشه کړي چې د الکسی نوالنی له زندانی کولو سره ارتباط لري دغه راز به د روسیې مالي سکتور د دفاعي صنعت بنسټ د تدارکاتو شبکې او په څو لویو وچو کې له بندیزونو پټ شوي کسان په نقشه کوي بایدن په اعلامیه کې ویلي دغه بندیزونه به دا تضمین کړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل بهرني تهاجم او په روسیه کې دننه د فشارونو له کبله نور هم درنه بیه پرې کوي د اوکراین لپاره یو شپېته میلیارد ډالرو په ارزښت مالی مرستې بسته د امریکا د مشانو جرګې لخوا تصویب شوې ده خو د جمهوري پالو تر ولکې لاندې اساسو جرګې کې لا تصویب نه ده په دې ارتباط بایدن غوښتنه وکړه چې دا تصویب کړي او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د امریکا د متحده ایالاتونو له کانګرس وغوښتل چې د کیف لپاره دا بودیجه ژر تر ژره تصویب کړي زلنسکي وویل دا مالی مرسته به له اوکراین سره د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې په دفاع کې مرسته وکړي د اوکراین ولسمشر له فاکس تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه خبرداری ورکړ که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تسخیر کړي د ختیځ اروپا پر لورې به نور هم مخکې لاړ شي ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي ټول افغانستان کې اوري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ له طالبانو غوښتي چې د نوي لمریز کال له پیلېدو سره سم د نجونو مکتبونه پرانیسي همدا څرګندونې مو د ښځینه حقونو له فعالې زرکی ملیار سره شریکې کړې
دا د افغانستان د ژوند موضوع ده او زه په دې هیله یم چې مسؤل چارواکي دې ته پام وکړي او د نجونو په مخ باندې ښوونځي په همدا درې راتلونکي هفتو کې خلاص کړي
د ښوونځیو د پرانیستو په اړه مو د مکتب د نجونو نظر هم اخیستی
دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او مکتبونه نور
دا وطن ځان ته په سړو نه آبادېږي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په ترکیه کې پولیسو په لسګونو افغانان نیولې او دا به هم واوري
په هندوس په ولایت کې خو تقریبا په حدود 800-900 فعال فارمونه موږ لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ پر طالبانو ژغ کوي چې نوی تعلیمي کال را روان دی نور د نجونو پر مخ ته شوانځي او پانتونونو دروازې پرانیسي په دې ترڅ کې یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې څه باندې درې اونۍ نوی تعلیمي کال ته پاتې دي نور د تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو دروازې نه بندي شي اکرام الله اکرام راپور لري
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته نږدې یو میاشت پاتې ده افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذي توماس ویسټ ویلی چې ټول د نجونو پر مخ د خونځي او په هنتونونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي. نوموړي تیره ورځ په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ټولیزو ګټو په اړه پیاوړی اجماع شته. ښاغلی ویسټ چې تازه د دوحې له کانفرانس واشنگټن ته ستون شوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د قطر له هیوادۍ د کانفرانس د جوړېدو له امله مننه کړې. په همدې حال کې یو شمېر نجونې غواړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ورته د پاتې زده کړو اجازه ورکړل شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرلختي او د کابل اوسیدونکي نویدی ازادي راډیو ته وویل
دا چې تعلیمي کال شروع کیږي موږ باید مکتبونو ته لاړ شو، کورسونو ته لاړ شو، پوهنتونونو ته لاړ شو، وظیفو ته لاړ شو. دا وطن ځان ته په سړو نه آبادیږي. تاریخ گواه دی چې ښځو څومره مېړانه ښودلې ده. تعلیم زموږ حق دی، زموږ حق د خپل لاندې کیږي نه، موږ ته د خپل حق راکړل شي.
دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او مکتبونه نور خلاص شي، تر څو زده کړه وکړو او د هیواد په نیکمرغۍ او آبادۍ کې رول ولوبوو.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه چې د نوي لمریز کال په پیل کې به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي کنه رسمي سندي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په کابل کې د نجونو د دینی مدرسې د فراغت یوې غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو زمینې په برابرېدو ټینګار کړی. هغه ویلي چې د پرمختګ یوازینۍ لار زده کړه ده او دا چې علم په نارینه او ښځینه دواړو فرض دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوحې په غونډه کې افغانستان سره د مرستو د کلک تعهد خبره هم کړې. ویلي دي د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجودې دي. د ښاغلي ویسټ په بیان کې راغلي د اقتصاد پاړه د افغانانو روخانه ژمنی واوریدل شوې او په تیر کال کې له 28 میلیونو څخه زیات افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅو بیا کتنه وشوه. نوموړي دغه شان زیاته کړې هیڅ هیواد نه غواړي چې له افغانستان ورته د ترهګرۍ ګواښ پیښ شي. نوموړي د ګڼو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلو په باب د طالبانو د بندیزونو د عملي کېدو یادونه هم کړې چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو کرکیلې 95 سلنه کمه شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان مدني ټولنې له استازو سره د لیدنې یادونه هم کړې. هغه ټینګار کړی چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبره یې باید د افغانانو ښېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي.
پراپور کې مو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ په وینا واوریدل چې د طالبانو غوښتنې چې نوروز را روان دی، نو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه پرانیزي، همدارسي د نجونو په مخ د پانتونونو دروازې نوري بندې نه ساتي. همدا موضوع مې د ښځو د حقونو له فعال سرکې ملیار سره شریکه کړه او ورته ومې ویل چې آیا طالبان به د توماس ویسټ دغه غوښتنې ته سر ټیټ کړي؟
دا هیله نه یوازې د تمبس ته بلکې دا هیله د ټول افغان ملت ته، او دا باعث د دې شوې ده چې دغه اوسنۍ ستونزې چې وجود لري دا یوه ریشای هم په اصلاح په همدغه کې پرته ده چې ښوونځي نه دي خلاص شوي. که چېرته ښوونځي خلاص شي نو د افغانستان کې چې کومې ستونزې موجودې دي فعلاً هغه د نړیوالو سره د تعامل او تحریمونو د لری کولو او د بانکونو نه د تحریمونو لری کول دا ټول تقریبا پورې تړلې خبرې دي، او دا د ملت د خفقان باعث شوی ده. ملت د اسلامي امارت نه ورسره فاصله پیدا کړې ده. دا البته یوازې د نوروز خبره نه ده، دلته په ګرمسیر مناطقو کې همدا اوس تعلیمي کال روان دی.
البته اوبشه اغلی ملیار اغلی ملیار د ګرمسیرو په برخو کې واقعا باید په هغه وخت کې هم بل پلان سل شوی وای چې دغه درس روان دی. خو د دې لپاره چې په اکثریت افغانستان کې د مکتبونو دروازې له نوروز سره پلان سل کیږي، نو د تم تقریبا درې اونۍ پاتې دي، څه باندې درې اونۍ. څه فکر کوئ چې دغه د ټامویسټ غوښتنه یا د دوحې په کانفرنس کې غوښتنه ته به طالبان څه ځواب وایي؟ تاسو خدا خبر هم وکړه چې په افغانستان کې دنن هم د خلکو دا غوښتنه ده.
دا چې طالبان د ملت اواز ته غږ پورته په اصطلاح اهمیت قائل نشي یا ورته درناوی قائل نشي، نو ټامویسټ خبره به زه فکر نه کوم چې دومره ډیر دومره اغیز وکړي لکه د خپل ملت خفګان چې دی کوم ستونزې چې دی ورسره مخ دي کوم تحریمونه چې مخکې ورته ما اشاره وکړه هغه سره مخ دي. زه فکر کوم چې دې ته باید ډېر اهمیت ورکړل شي او نه یوازې په تامبس بلکې ټوله نړۍ دا غوښتنه کوي او د نړۍ هم چې پرېږدو دا د افغانانو د افغان نجونو شرعي او اساسي حق ده، دا د بشر حق دی. د ملګرو ملتونو په 15 د بشري حقونو د اعلامیې په 15 ماده کې حکومتونه مکلف کړل شوي دي چې خپلو اتباعو ته پرته له توپیره د تعلیم امکانات په مجاني ډول باندې مساعد کړي. افغانستان هغه هېواد ده چې په 1940 کال کې دې اعلامیې ته مثبته رایه ورکړې ده. د دې په څنګ کې د اسلامي بشري حقونو اعلامیه چې د قاهرې د اعلامیې په نامه باندې یادېږي، د هغې اعلامیې په 9 ماده کې په دې باندې ټینګار شوی ده چې هېوادونه اسلامي هېوادونه مجبور او مکلف دي چې خپلو اتباعو ته زمینه د زده کړو مساعده کړي، ځکه تعلیم فرض ده په دې اعلامیه کې ویل شوی دي.
اغلی ملیار، د دې لپاره چې نوروز ډېر وخت نه دی پاتې او تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې څه خبره هم نه ده کړې چې دوی به مکتبونه پرانیزي د نجونو په مخاو کنه، که چېرته مکتبونه بند پاتې شي څه اټکل کوي چې نوی لمریز کال به په طالبانو باندې فشارونه زیات شي؟ یعنی ګټه به څه وکړي او تاوان به څه وکړي؟
د فشارونو مسله خو هیڅ نه مطرح کوي، ځکه فشار ګټه کوله تر اوسه پورې ګټه کړې وي، فشار ګټه نه کوي. اما خبر دا ده چې کاشکې چې زمونږ ملت کې زمونږ د خویندو پلرونه او ورونه ورشي په ډلو ډلو ورشي قومي مشران ورشي د دې سره خبرې وکړي، ځکه تاوان دا ده چې مونږ یو ښه خبر واورېده چې د طبي انسټیټیوټونو دروازې د خویندو په مخ باندې په 11 ولایتو کې البته غزیو کې انسټیټیوټونه شته دي، دا دروازې خلاصې شوې چې دا زه ډېر مثبت کار ګڼم او په ډېر اړتیا لرو په دې برخه کې. اما خبر دا ده چې دا خو د دې دوه کالو فارغانې واخستلې او امید ته چې دي وشي کولای چې زده کړې وکړي، اما بیا څنګه کی؟ دا خو د افغانستان د راتلونکي موضوع ده، دا خو د افغانستان د کنه کی که خوانځي نه خلاصيږي. دا بحث البته ډېر اوږد بحث ده چې زه به اوس تاسو ته ونشم ویلی چې منفي اغېز په نجونو باندې او په ټولنه باندې، په اقتصاد باندې، د افغانستان، د افغانستان په سیاست باندې، د افغانستان په راتلونکي باندې، د افغانستان په د بشري قوې له لحاظه په ځان بسیاتوب باندې څومره منفي اغېز لري. دا چې نجونې څومره مایوس دي، دوی چې دا چې دوی دي د دې نه رنز ریچ دوی دي ولې نجونې پیدا شوې دي، دا تاسو فکر کوئ چې دا په دې رواني له لحاظه دا نجونې کوم حالت ته بيولې دي؟ یو کرکه چې د نارینه په مقابل کې پیدا شوې ده، یعنی جامعه یا ټولنه په دوه برخو باندې ویشل کیږي، یو فعال برخه دي ټولنې فلج کړای شوې ده. څنګه موږ کولای شو پرمختګ وکړو؟ موږ نشو کولای چې اقتصادي له لحاظه واقعي خپل پښو باندې ودرېږو. دا د افغانستان د ژوند موضوع ده او زه په دې هیله یم چې مسؤل چارواکي دې ته پام وکړي او د نجونو په مخ باندې ښوونځي په همدا درې راتلونکي هفتو کې خلاص کړي.
له اخلي مليار څخه مننه. د خبرونه د مطالبه د اعلان دو پر مهال ملت تاسو رښمنه وکړه چې په ترکیه کې به د لسکونو افغانانو د نیولو او په کندوز کې د چرګانو د فارمونو په اړه مطالبه له تاسو سره شریک کړم. د دې لپاره چې د دې سات په خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام لرو نو وخت اجازه نه راکوي چې دا مطالب هم له تاسو سره شریک کړو. ازادي راډیو مجله سره اور
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځو او د پښتو ژبې په اړه د افغان پوهانو نظریات تر سره شریکو.
د داریوش په کتیبه کې د پښتو درې کرښې هم شته، نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
دا به هم واوري. د پښتو په نوم د موسیقي دی پارچې د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره کلنۍ جایزه ګټلې. غزنیوال له چارواکو غواړي چې له سانګو سره ډول ور پریشتي.
نور دا چې نه دي د غواړو په کتم چې ډول اخلاص
په دې رو لای ته چې ډول آزاد ده، دا سانګو ته د ډول اخلاص دي.
د عمان نیازي شعر لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي. څوک ولاړ دی
د ولسی شاعر عبدالله ستوري ویر کو
د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندۍ ساتلی وو.
د هریوا په نوم د ښوونځي وسته کوونکي د یوه کتاب پاڼې اړوي او محتوا یې را سره شریکوي.
د کتاب په یو ځای کې ستو اجازه د خپل شرکت مشر وای زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمنۍ او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده.
نور مطالب هم لرو که د خپرونې تر اخیره را سره ملوئ. دا اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې په پیل کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ در سره لمانځو. د فبروري 28 په نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لومړی ځل د ملګرو ملتو علمي کلتوري او تعلیمي مؤسسې یونسکو د مورنۍ ژبې ورځ په 1990 کال کې ولمانځله. بیا څو کاله وروسته د ملګرو ملتو د 1325 پریکړه لیک له مخې دا کلنی لمانځل رسمي شول او څو کاله وروسته ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د فبروري 28 د دې ورځې لپاره وټاکله. دا هغه ورځ ده چې په 1925 کال کې د ډاکې په پوهنتون کې محصلینو د پاکستان له چارواکو د سوله ییزې مظاهرې په ترڅ کې دا غوښتل چې بنګالي ورته رسمي کړي، خو پاکستاني چارواکو دا غوښتنه نه منله. همغه وو چې پولیسو پر مظاهرچیانو ډزې وکړې. د ډزو په ترڅ کې یو شمېر محصلین ووژل شول. وروسته تر دې چې بنګلادیش په 1921 کال کې له پاکستانه بیل شو او ملګرو ملتو د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړه، بنګالیان هم مورنۍ ژبه لمانځي او هم په همدې ورځ د ډاکې د پوهنتون د محصلینو ویر کوي. د نژادي توپیر پر ضد د نړۍ ستر مبارز نیلسن منډیلا د ژبو په اړه یوه ډېره مشهوره خبره لري. دی وایي کله چې تاسو له یو چا سره په یوه ژبه خبرې کوئ چې هغه پرې پوهی شي، نو معلومات د هغه ککرۍ ته ځي. خو که چېرته له همدې کس سره د هغه په مورنۍ ژبه شغیشي، دا معلومات د هغه زړه ته لاره کوي. د یونسکو په باور د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې خلک وهڅول شي چې لیک لوست په مورنۍ ژبه زده کړي، همداراز په نړۍ کې د مختلفو ژبو درناوی وشي او دا شمنه پوځای شي چې بیلابیلې ژبې چې د انسانانو ګډ میراث دی خوندي شي. ملګری ملتونه د دې ورځې په مناسبت دا خبره هم کوي چې په دې ډول غواړي چې حکومتونه، کورنۍ او مؤسسې وهڅوي چې مورنۍ ژبې ته خلک تشویق کړي او هغوی په ارزښت پوه کړي. پروسه شکل د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې دې ته اندېښنه ښکاره شوه چې په نړۍ کې ځینې ژبې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې ډله کې د نړۍ له شاوخوا 6500 ژبو څخه لږ تر لږه د 340 ژبو د ورکېدو وړاندوینه وشوه. په افغانستان کې نږدې 10 ژبې شته چې یوه پکې پښتو ده چې په لسګونو میلیونه انسانان خبرې پرې کوي. اکثر پښتانه لیک لوست نه کوي. په روسیو شاوخوا 2 لسیزو کې د انټرنیټ له برکته له پښتو ژبې استفاده زیاته شوې ده. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لاره وکړه او نږدې 8 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټون کې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شو. یو شمېر تاریخ پوهان په دې نظر دي چې پښتانه آریایان دي او پښتو ژبه له آریایي ژبو څخه ښه ده. د ځینو څېړونکو په باور کله چې په زرګونو کلونه پخوا آریایان د بلخ شاوخوا آباد شول، دوی په اریک ژبه شخېدل چې همدا ژبه د پښتو ژبې مور ده. څېړونکی او لیکوال استاد حبیب الله رفیع په دې اړه وایي
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
پښتو ژبه په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ لهجه د څېړونکو په باور وڼېڅي ده. استاد رفی وی چې د لرغون پوهانو لکیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1568 اتیا میلادي مخکې کلونو پورې موده کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د اوسنی ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې په خورا لرغونتوب دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 1240 ډلو یا ژب کورنیو ویشل شوي دي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ هندو اروپایي ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. په کاناډا کې میش ژبپو او څیړونکی استاد معصوم هوتک وایي پښتو ژبه د همدې هندو اروپایي ژبو برخه ده چې شاوخوا 1200 کاله مخکې لیکدود منسجم شو.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د شپهنې د معتبر مراجعو د چیرنو لمخي پښتو د نړۍ لژوندلو باثباته ژبو څخه یو ده چې د ویونکو په حساب د نړۍ په لومړیو 40 لویو ژبو کې راځي. په نړۍ کې نن سبا تر ټولو انګلیسي ژبه زیاته ویل کیږي، بیا د چین مندارین ژبه ده، ورپسې هندي ژبه او بیا په اسپانیایي ژبه ډیر خلک خبري کوي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د پښتو پونو موسیقي پارچه د موسیقي نړیواله جایزه وګټله. هندی هنرمند زاکر حسین او لهغه سره ملګرو موسیقي شغونکو د پښتو پونم د هنري پارچې لپاره چې له هندي او لویدیزو سازونو څخه جوړه شوې د ګرامي پونم د نړۍ د موسیقي تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړه. جزئیات ته سنا کاکړ پوراپور کې.
هنری پارچا پښتو نومیږي. پښتو د امریکا په کالیفورنیا ښار کې د ګرامیش پښپېتمی کلنی جایزو کې د نړۍ د غوره موسیقي جایزه خپل کړه. پښتو پارچا چې له هندي او ویدیزو سازونو څخه د زاکر حسین، بیلا فلیک، ایت کمایر او راکیش چورسیا لخوا جوړه شوې د 2023 کال د می په 12مه خبره شوه. ښاغلی حسین مخکې د دې پارچې په حق له ویلي وو د هغې پوځي موسیقي له سرونو یې الهام اخیستی چې پر هند د انګریزانو واکمنۍ پر مهال د پښتنو په سیمو کې د انګریزانو پوځي مارشونو د موسیقي غږونکو او ځایي موسیقي له اوځای کېدو رامنځته شوي وو. ګرامي جایزې هغه جایزې دي چې د متحده ایالاتو د ریکارډ اکاډمۍ لخوا ورکول کیږي او د موسیقي صنعت کې د پام وړ لاسته راوړنې پیژني. دا د نړۍ په کچه د موسیقي په صنعت کې تر ټولو معتبره او مهمه جایزه ګڼل کیږي. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د دې هنري پارچې جایزې ګټل دا څرګندوي چې موسیقي د پښتنو په ټولنه، فرهنګ او تاریخ کې له هنري او فرهنګي پلوه یو ځانګړی ځای لري. نوموړي زیاته کړه
په قبله کې د پښتو تال یو پیژندل شوی او د ځانګړي پام وړ تال دی. پښتانه موسیقاران، پښتانه هنرمندان د هند په تاریخ کې یو لویه برخه لري. طبعا چې دوی به هم د انګریزانو پر مهال هم د مغولي واکمنو پر مهال او د ټولو مهم د افغاني واکمنو پر مهال خپل هنري ارزښتونه او خپل هنري آثار لزان سره هندستان ته وړي وي.
نو موري هم دا شان زیاته کړه چې د افغانستان د موسیقي نړیوال شهرت دا څرګندوي چې افغانان له فرهنګي پلوه د هنر مخالف نه دي او د موسیقي په برخه کې لګول شوي بندیزونه یو جبر دی چې پر دوی حاکم شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي حرامه ګڼي او په افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په برخه کې په بیلابیلو فعالیتونو او ان اورېدلو هم بندیزونه لګولي دي، چې له امله یې ډېر شمېر افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل او د ګاونډیو هیوادونو په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول، چې وخت په وخت خپلې ځینې نوې جوړې شوې سندرې مینهوالو ته د خپلو ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. کوم سندرغاړي چې په هیواد کې دننه دي تازه یې ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو مخکې ویلي وه چې بیلابیلو ستونزو له دې ډلې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پښتو موسیقي ژوندۍ ده چې د ټولې نړۍ د 2024 کال غوره جایزه ګټي، خو پر دې موسیقي د افغانستان دننه بندیزونه لګېدلې دي. اوس په غزنی کې سانګو وهونکو له چارواکو غوښتي دي چې له ډولونو بندیز لرې کړي. د غزنی، پکتیکا او پکتیا ولایتونو ترڅنګ د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې یو وخت په سانګو کې د آسانو د مستولو او د خلکو د خوشحالولو لپاره ډولونه دود و، او دا ډیر پخوانی دود دی چې له سانګو سره به ډول وهل کېده او آس به ورته مستېده. د غزنیوالو د دې غوښتنې په اړه چې ډولونه دې آزاد شي راپور لرو.
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګې لوبې زور اخیستی. ډیری وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشحالولو او دغه لوبې د دودولو او پاللو په مخه ترسره کیږي. تاریخ لیکونکي وایي په غزنی، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګې وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په موخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل. اوس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي، خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل آس راوستی.
اسلامی خلاص هر
شاوخوا دیش کلنی سامامت پالوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهن کیدی. د هم عبدالله ګل کلی ته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی.
په دې قرباغ کې تقریبا 50 اسان لرو. هر جمعه د جمعې په ورځ د ماشپن له یوې بجې تر مازدیګره پورې زموږ مسابقه وي، او نن هم د دادې واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی او دلته ته خپله مسابقه وکړه. خو موږ له اسلامي عمارتو چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده، زموږ په ولایت کې دېم را خلاص کړي، موږ یې د اسانو دپاره وګو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر سانګې وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي. شپږ اتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ سانګې وهونکی دی. دی هم دغه غوښتنه کوي. سانګ وهونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګو ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو تر څنګ په خپلو خوښیو کې هم ډولونه ووهي او اتڼونه وکړي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
وړاندې په کندهار کې د یو ولسی شاعر ویر کو. 49 کلن عبدالله ستوری د زړه د حملې له امله وفات شو. مخکې تر دې چې په دې اړه په تفصیل راپور در سره شریک کړو شعر لرو. د انځورګر شاعر عمان نیازی یو نظم د دوی په شخ.
موسیقی
نه
یارا غږ می په ډبرو لګېدلی غیږ می ټوله په څادر کې ماته شوي لپه لپه ترې شیشې راټولومه غره چینه می په نظر کې ماته شوي دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي خدایه څه سوي نارې وهي په لار کې په بدن به دې تڼاکې ودرېږي دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې چا ترې تار د زلفو څو ځایه ایستلی درېدي ماته پیاله نسکوره یخي د خیام د لاس مینا لکه هنده وه سرو سکروټ وکړه لمبه نسکوره یخي له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم له ویالې نه تښتېدلي کب ته ځیر یم چای کسې پر ایرو یخي تله کېږي ته به وایه چې اوبه ورپسې ژاړي اور ته راشي ودرېږي وچړپېږي ژوند د تا قامت کې څومره ډېر تازه دی څو چینې اوبه یې څرې په صحرا کې زما غږ لکه مارغه و ورالوتی زما غږ لکه مارغه و ورالوتی چا نیولی لکه زانه په بیدیا کې غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو د پیلوزې دا ځنګل یو ځل اوبه شي یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي
د ښاغلي نیازي څخه مننه چې په خپل ژغې دا شعر آزادي راډیوي مجلې خپرونې ته رالی شلی و. د کندهار ولسي شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د 29 کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. عبدالله ستوری د شاعرۍ تر څنګ ترنم کاوه او پر نویو زیږیدلو ماشومانو یې له پخواني دود سره سم نشې ویلې. له هغه څخه اته لیکلي آثار پاتې شول چې درې چاپ او پنځه ناچاپ دي. تفصیل په دې راپور کې
تر روح را باندې باندې زما زړه دې زما جانان دې زما نن ایمان کند هر کو د غزانو سلام کو کندار یانو
سلام
سلام دا خو ژغ د تل لپاره خاموش سو
زوانانو یو تر بل چاریا سي ما د مجلس زوانان لیدلی جان جان خاور خرنا الله
نتل بشکلن عبد الله ستوری د دوشنبه په شپه د زړه د حمله لامل وفات سو نومړی په 1450 مریض کال د کندهار شهر په اتمه ناحیه عباس آباد کلی کې زیږیدلی وو د ابتدایي دینز د کلتر څنګ یا سریز د کړی تر لسم ټولګي پوری کړی وې د مرحوم عبد الله ستوری ورزنی شغل عارضه لیکنه و خود تیرو شاوخوا دونی ملسی زرایی سی شاعری او نوری ادبی هات سکولی د نموری څخه اته لیکلی اثر پاتس ولچی جار تر محمد سم د ناتون ټولګه او ته د ستوري تصور کی شعری ټولګه د نشرو شعری ټولګه چاپ او بیا بنری جامع ونکړم ادبی صنایع ګلله په شعری ټولګه د ارغن پلمن کی د کندهار د شاعرانو تذکره د کندهار د هنرمندانو تذکره د کندهار د ممثلینو تذکره او د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره یا ناچا په اثر دی لیکوال او شاعر عبدالواسی حتیال وای عبدالله ستوری په خپل شعرونو او ترنم د کندهار ادبي باندارونه ګرم ساتل
عبدالله ستوری خوش اخلاق د ځوانانو پرتابه او طبيعت برابر سړی وو په ټوکو میلو سفرونو منظرو مشایرو ادبی ناستو ولاړو کې همیشه از موږ ترڅنګ پاته سوی دی په کره کتنه کې شله سترلو دی کله چې به موږ په روحي ادبی بهیر کې کم شعر یا نثر کره کتنه ته وړاندې کوي دوی به هغه کره کتنی لپاره بس پر هغه باندې شژغې دی ادبی فعالیتونه یې داوچ په بیلابیلو رسنوي کې مقاله هم راغلی او سبسوي
عبدالله ستوري د شاعري ترڅنګ ترنم هم کاوه او پر نوو زیږیدلو ماشومانو یې د پخواني دود سره سم نشرې ویلې. لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبدالله ستوري یو له هغو محدود شاعرانو او ترنم ویونکو څخه و چې د نشرې ویلو دود یې ژوندی ساتلی و.
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندی ساتلی و. خوشبختانه چې د دغه دود پاللو څخه وروسته ځینې نور ځوانانو هم دغه کار ته مخه کړې وه او خوشبختانه چې د ده له برکت څخه دغه ولسی فولکلوریک فورم چې دی دا ژوندی ساتل شوی دی.
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبدالله ستوري د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. د نوموړي څخه اته اولادونه پاتې شول چې پنځه لوڼې او درې زامن دي.
پور کې مو واوریدل چې ولسی شاعر عبدالله ستوري د 90 کلونو په عمر وفات شو. د دوی په مهمو آثارو کې چې یو نوښت دی د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره ده. په افغان ټولنه کې د شاعرانو او لیکوالانو د تذکرو لیکل دود دی، خو د ټولنې د نورو یادو کسانو یاد د نشت برابر دی. د خدای بخښلي ستوري یو بل ابتکار دا و، لکه څنګه چې په راپور کې اشاره ورته وشوه چې دوی په کندهار کې د نشرې دود ژوندی ساتلی و. نشې په نویو زیږیدلو هلکانو او نجونو ویل کېږي. پخوا به د جماعتونو امامانو دا کار کاوه او د هغه طالبانو به نشه د امین په ویلو بدرګه کوله. ډیر کله نشه له سازه پرته ویل کېږي، خو یو نیم وخت له ساز سره هم لوي. د نشې په اړه جزئیات په دې راپور کې سره اور.
یا رب کردګارا
دا ترنم ویم کوي د ماشوم د کورنۍ لخوا راغوښتل شوی او پر ماشوم باندې نشره وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او په امین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردګارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شي دې کړه کې کول او کول چې کړه پد نو سم قطار قطار یا رب کردګارا
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زیږیدنې څخه درې ماو یا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امين پرویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړ ور باندې کور دی بل مور نست پلار یا رب کردګار
امين.
تاسر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول نړۍ خپل مهار یا رب کردګار
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شوي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتبیتیم پکې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کړی دی. مانا زموږ په کندهار کې دا شی رواجونه دي او چانم خړی نمی احمد وی دی خړو ته وای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یا انجلی نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد وای اوس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپل اوس یې جدول لونه هم نشروونکی غواړي.
انجلی ویل کېږي د انجلی نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت تویم. زو کړې مونجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشره د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشره په کندهاري سمه کې د ډیر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و د هغو له خوا څخه نشرې د وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و، د هغه له خوا څخه نشره ویل شوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوښۍ دودونه کېږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کېږي.
نن شکر خوشالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادي ده، سبحان کیا منو شاجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر د وهاب سبحان کیا منو دی اهل دی اسلام اول پرکشش د نام
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. سل چیری سل تجربه دا کتاب حسیب الرحمن نورمل ژباړلی دی. په دې کتاب کې د نړۍ د یو شمېر پیژندل شویو څیرو د ژوند تجربې له لوستونکو سره شریک شوې دي. دا کتاب په خصوص کې د اتم ټولګي زده کوونکي هریوال وستی دی. له دوی به یې واورو چې په دې کتاب کې څه موندلې دي.
سل چیرې سل تجربې هغه کتاب دی چې د نړۍ د مشهورو پوهانو، فیلسوفانو، شاعرانو، لیکوالانو، سیاسي رهبرانو، میلیاردارانو او بریالۍ څیرو د ژوند تجربې او اغیزناکې ویناوې پکې راټولې شوې دي. هر هغه څه چې په نورو په ځلونو تجربه کړي، مجبور نه یې چې هرومرو هغه موږ هم تجربه کړو. څه چې نورو تجربه کړي او پایله یې په ډګه شوې وي، ښه ده چې موږ یې د تجربې پر ځای له پایلې درس واخلو. په دې سره به مو یو وخت سپما شوی او بل به مو د بریا او پرمختګ لپاره ترې د شنه څه راګټه هم اخیستې وي. دغه تجربې موږ ته مفتي لاسته راځي، کنهنو چې یو څوک تجربې ترلاسه کوي حتما توان کوي. او دغه کتاب باید هر څوک ولولي، ډیر مهم هغه چاته دی چې دوی ډیر نه هیلي دي. دغه کتاب لوستلو سره لوستونکي په دې پوهیږي چې بې له کار او هڅې راحت ترڅو منزل ته رسیدل ممکن نه دي. د کتاب په یو ځای کې ستو اجازه د خپل شرکت مشر وای، زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمنۍ او شهرت نه، بلکې زیار او هڅه ده. زه هم یو عادي کس هم شتمنۍ او شهرت مې نه درلودل، خو نن چې کومه شتمنۍ او شهرت لرم، دا مې ټول د کار او زیار برکت، یعنې دا زیار او هڅه ده چې بریالي خلک له عادي خلکو څخه بیلوي. همدارنګه د کتاب په یو ځای کې انتوني رابینز، امریکایي ویناوال او لیکوال، یوه وینا د هغه خلکو لپاره راخیستل شوې ده کوم چې یو ځل ناکامیږي نو دوی له مبارزې لاس اخلي او یوازې په هماغه ناکامۍ ژاړي. دی وایي، ښایي د ځینو د پېښو رامنځته کېدو مسؤول نه وم، خو د هرې پېښې پر وړاندې د غبرګون او چلند مسؤول یم. مثلا که زه پر مځکه راپرېږم، ښایي په دې کې زما قصور نه وي، خو چې پر مځکه همداسې پروت پاتې شم، له دې بیا سل په سلو کې مسؤول یم. او د سلو نورو مختلفو کسانو تجربې ویناوې پکې راخیستل شوې دي او لوستونکي ژوند ته پکې هڅېږي او په دې پوهیږي چې هیڅ سختي تل پاتې کېدونکې نه ده. امیل ژول فرانسوي ناول لیکونکی وایي، کلمات څخه څوک وپوښتي چې ته دې نړۍ ته د څه لپاره راغلی، زه به ورته ووایم زه دې نړۍ ته د دې لپاره راغلی یم چې ښه ژوند وکړم. نو هیله ده چې دا کتاب ولولئ او له ناهیلۍ څخه وژغورل شئ.
ژوند دومره اوږد نه دی چې هر څه په خپله پکې تجربه کړو، باید د نورو له تجربو زده کړه وکړو. د نورو د تجربو تر ټولو اسانه زیرمه په کتابونو کې راغونډه شوې وي. چا کیسه لیکلی وي، چا خاطره لیکلی وي، چا خپل ژوند لیکلی وي. په خوست کې د طب پوهنځي محصل عتیق الله دانش د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي یو ناول تال وسته. د دې کتاب په اړه د دوی نظر.
دا ناول په یو داسې کې سره سرخی چې انسان ته د رښتینولۍ، صدق او زحمت درس ورکوي. تر څنګ یې د کلیوالي او ښاري ژوند پر تله پکې اخکل شوې ده چې ظرافت یې په بل کومه سر کې نه لیدل کیږي. ارزو هغه جنۍ چې د ناول اصلي کرکټر ده او ټوله کیسه پر همدې راڅرخي. له کلي راځي او د ترور په وسیطه په یو داسې کورنۍ کې کار ورته پیدا کیږي چې وظیفه یې د کور د یوازینۍ مشر سپین سرې مرکۍ ساتنه وي. د ناول د اوج او پای په اړه نه غواړم معلومات ورکړم، د دې لپاره چې شاید ځینې اوریدونکي وي چې غواړي ټال ناول ولولي او خدای مکړه ما دې د دوی تلوسه ور ختمه کړي وي. ځینې هغه نقاط چې دا ناول یې موږ ته رازده کوي غواړم اوریدونکو سره شریک کړم. لکه د کتاب له متن دا خبره چې کله کله ورکشه دا معنا چې تر هر وخت ډیر ضرورت درته لرم. ځینې خبرې نه ویل کیږي، له ویلو پرته باید ورباندې پوه شو. یا هم دا چې خوشحالي ډیره ساده ده خو موږ یې په لویو شیانو کې لټوو. دې ته ورته نورې خبرې هم مال کتاب راخیستي، لکه دا چې کله کله له یو چا خفه کیدل د ګرانښت وروستی حد وي، او یا هم ګرانښت په خبرو نه دی په پام دی، او یا د ګرانښت وروستی حد همدا دی چې نه یې یو څوک در پسې وژاړي. او ګرانښت اړوند لکه دا جمله د ژوند خوند همدا دی، په نورو ګرانو سه او نور تر باندې ګران کړه. یو بلا مهمه نقطه چې د دغه کتاب څخه ما زده کړې هغه په دې ده، لکه نن په دې وپوهېدم چې یوازې د یو څه لیدل او لمس کول ښکلی احساس نه درکوي، ښکلی احساس مې زړه حس کوي. مندلې دومره سخت کار نه دی، کله کله وړې خبرې خوشحالي راولي، بس زمونږ ځینو کوچنیو ټکو ته پام نه دی. اصلا کې یاد ناول لوستونکي ته متوجه کوي چې د راتلونکي ژوند لپاره به نن ورځ اوسنی حال مه خرابوي، په هر حالت شکر ادا کړئ، زحمت او زیار وباسئ، او هو په هر کار کې له صداقت او رښتینولۍ کار واخلئ. ما چې کومه دقیقه یاد ناول بشپړ کړ، سمدلاسه مې د کتاب په لومړۍ پاڼه د مرحوم محمدي صاحب پر تلیفوني اړیکه سترګې ولګېدې. زنګ مې ورووهه او زما د تمې خلاف ښاغلي احمدي صاحب تلیفون پورته کړ. د سلام او جوړ په خیر وروسته مې د کتاب د لوستلو او هغه احساس چې ما د ټال ناول تر ویلو وروسته درلود ورسره شریک. وی خندل او دا خبرې وکړې چې بس دا زما لپاره هر څه دي، له مینې او لوستنې منندوی یم.
لنډی کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونې په وروستیو شیبو کې نورستان ته مخه کوو. په دغه ولایت کې چې په دریو ختیځ، لویدیځ او مرکزي برخو ویشل شوی دی، هم ګڼ لرغوني ځایونه شته، هم ښکلې تفریحي سیمې لري چې په وروستیو کلونو کې د نورو سیمو خلک په اوړي کې ورماتوي، خو د سیلانیانو په وړاندې ګڼې ستونزې هم شته. جزئیات په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو ډک ولایت دی. هر دره او هر سیمه یې په زړه پورې یو ښکلې منظرې لري چې همدې ښایستونو ته په کتو تیر حکومت په 2019 کال کې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. خلکو تمه درلوده چې له اعلان وروسته به د یاد ولایت سرکونه جوړ شي او سیلانیانو ته به اسانتیاوې برابرې شي، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم قدم نه دی پورته شوی. د سیلانیانو او ځایي خلکو شکایت همدا دی چې سرکونه زیات خراب دي او د ګرځندویانو د اوسېدو او وخت تیرولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي دي. قومی مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادی راډیو ته وویل په ولایت کې پریمانه طبیخ کلاګان او تاریخي ځایونه شتون لري چې د هر یو لیدلو با سیلانیان د خوند خستلو ترڅنګ د نورستان له لرغونی تاریخ هم خبر شي، خو د اسانتیاونه موجودیت د دغو ځایونو د لیدلو پر وړاندې ستر خنډونه دي.
ډیر تاریخي ځایونه په دې ولایت کې شته چې د افغانستان په داخلو خارج کې ډیر زیات لیدونکي بخاري پاچا حضرت محمد شاه کور هم د کمو په نوم یو منطقه کې واقع ده. په مرکزی نورستان کې د اندرکون په نوم باندې یو تاریخي باغ چې د زرګونه کاله پخوانی باغ ده. همدارس په کانتیوا کې د نایب سردار عبدالوکیل تاریخي قلعه، بارون کې د کشتکی کې پخوانی معبد چې د اسلام نومخ کې خلکو د هغې معبد کې عبادت کوي وجود لري.
د نورستان بل اوسیدونکي بشیر احمد جلالی له حکومت او پانګوالو غواړي چې په یاد ولایت کې د هوټلونو، پارکونو او نورو شیانو باندې پانګونه وکړي.
او دلته سیاحان چې راځي، خلک بهر نه راځي، هغوی ته زمینه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري، نورستان کې سیاحین دوباره زمینه برابر کړي، راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي، تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي، د ګرځېدو ځای جوړ کړي، لکه نور وادونه کې چې دغه ځایونه جوړیږي.
که څه هم چې پخوانیو او اوسنیو چارواکو په ځلونو د یادو ستونزو هواري او دا سانتیاو چمتو کولو ژمنې کړي، خو نه پخوانیو په دې برخه کې څه وکړل او نه هم اوسنیو تر اوسه کوم داسې قدم پورته کړی چې په برکت یې د دغو مشکلاتو د حل څرک ولګیږي. نورستان په مرکزی، ختیځ او لویدیځو دریو برخو ویشل شوی چې هر یو یې خپلې طبیعي ښکلاګانې او تاریخي ځایونه لري، خو درې واړه یې د سرکونو د نشتوالي په وجه له یو بل جلا پرتې دي، چې لامل یې ولسونه، حکومتي مسؤلین او سیلانیان یو ډول ستونزو سره مخ دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سر ته رسي. زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو خودنا زندان نڑوم دے تیروم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا نصیبا بدلوم دے قبلوم خودنا نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا
میں ککرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں ککرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں ککرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں ککرے سجد تنا د پیدا کرے تندیا مت اومدے لگوما خودے نہ تندیا مت اومدے لگوما خودے نہ پیالے 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 نہ سورو مت شوم خودے نہ پیالے نہ سورو مت شوم خودے نہ تشوم مت شوم 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 مت شوم خودے نہ خودے نہ خودے نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اومدے لگوما خود نہ تندیا مات اومدے لگوما خود نہ چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ پیالے پیالے نسکو روم دے تشو میں خود نہ پیالے نسکو روم دے تشو میں خود نہ